السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو لخپل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. دا چې روسیا په دې کار سره څه غواړي ترلاسه کړي په دې اړه درته وړاندې په یو راپور کې تفصیل لرو. خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سا کال په افغانستان کې له هر لاسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغیزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه څلور سوه کسانی وژلي او یوه زیاته برخه ماشومان هم پکې شامل دي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډیرېدو دي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنګي جنایت دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عربي نړۍ دا بریدونه غندلي او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات ودروي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یو غمجنه پیښه بللې او د څېړنو د پایل ژمنې کړې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه پر همدې موضوع بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د طالبانو سری محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یو ښځه هم پکې شامل ده په درو وهل شوي او له ډلې ځینې په بان هم محکوم شوي دي. د محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا له واتات او له کوره د تیښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز پیرسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د طالبانو سری محکمې نه دی ویلي چې د تورونو د اثبات لپاره څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل او کنه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي رادیو ته ادعا کړې چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداري سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړی. د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. د روسیې ورو نیژ ایم د خبرداري او د رادار سیستم د قزاقستان پولې ته نږدې پروت دی او د ډرون شاوخوا او ډرون الوتکې شاوخوا 300 کیلومتر لاره وهلې څو یې د هدف ته ځان رسولی دی. د روسیې چارواکو سملاسي د اوکراین دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده. د دغه راپور له مخې چې پرون دوشنبه خپور شو د ایران د غنی شوو یورانیمو زیرمه چې 80% خالصیت لري اوس 102.1 کیلوګرام دي. د اندازه د فبروري په میاشت کې د څارونکو د وروستي راپور پر تلات باندې 40 کیلوګرامه ډیره شوي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د هم ویلي چې د مې په 19 دی وی هلیکاپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر تر مړ کېدو وروسته ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې او تهران ترمنځ د همکارۍ د کولو په اړه خبرې ځنډولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه کې د ځوانانو مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به دا راپور راوخلو چې د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو له خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. د دوشنبه په ورځ د می په وشتمه له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې مسکو په دې اقدام سره د دې جوګه چې پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت وپیژني او کنه. تفصیل له سفی الله سانکزی اورو.
زمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس تاس سره په مرکه کې ویلي طالبان وخت له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندلو په لور ډیر مخته راغلي، خو لا ځینې خنډونه شته چې له هلو وروسته به د روسیې مشرتابه یو پریکړه وکړي. هغه په دې مورد نور جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې رویټرز اژانس هم راپور ورکړی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاوروف دوشنبه دا هم ویلي چې مسکو ممکن طالبان د هغو سازمانونو له لیسته لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي. زمیر کابلوف هم تاس اژانس تایید کړی چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي څو د ترهګرو ډلو له لیسته طالبان وباسي. د کابلوف په حواله زیاته شوې چې له طالبانو د دغه بندیز له لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې د رسمیت پیژندنې خبره مطرح شي، خو په دې مورد کار روان دی او ټول ملاحظات د روسیې مشرتابه ته راپور شوي. د یوې پرېکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو طالبان که څه هم زموږ لومړي درجه دوستان نه دي، خو د روسیې دښمنان هم نه دي. تاس اژانس د می پالسمه د کابلوف په حواله دا هم ویلي وو چې لا د مسکو او طالبانو ترمنځ مشخص سیاسي محدودیتونه موجود دي. روسیه له هغه هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیسته او په مسکو کې د طالبانو استازي ډیپلومات منلی څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو او نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرۍ اړوند اندېښنو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، روسیه او سیمه ییزو مسلو شنونکي شیر حسن حسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو اړوند د مسکو تازه دریځ په څه معنا دی، ازادي راډیو ته وویل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د عدلی وزارت ولسمشر ښاغلي پوتین ته د یو رپورټ په ترڅ کې وړاندیز کړی دی چې طالبان دې د تروریستانو او د هغه لیست څخه وویستل شي چې په 2003 کال کې د روسیې دولت دغه لیست شامل کړی و. البته دا هغه تلاش دی چې نه یوازې روسیه بلکې د سیمې هیوادونه هم او لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي او دغه نږدې اړیکې تامین کړي.
روسیې په 2003 کال کې هغه وخت طالبان د ترهګر سازمان په توګه ونومول چې د دوی وسلوالو پر امریکا او متحدینو مرګونی بریدونه کول. قرار قرار روسیې داسې یو دریز غوره کړ چې آن د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم طالب استازي مسکو ته وربلل او څو واره د افغانستان اړوند د غونډو قربتوب وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روسیې څو واره له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادو او بالاخره روسیې ته د ترهګرو ډلو له هغې ډلې د داعش او د منځنۍ اسیا د وسلوالو ګروپونو د خطرونو د خورېدو په اړه اندېښنې وښودې. روسیې د منځنۍ اسیا له هیوادو په تېره بیا د افغانستان له ګاونډیانو ازبکستان او تاجکستان سره څو واره د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي. طالبانو بیا ویلي چې افغان خاورې د نورو پر ضد ترهګریزو فعالیتونو لپاره اجازه نه ورکوي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو لومړی هم تاند څنګه ته غوښي او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
فلزان دی بل شاسر پرتا لکمه او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان له نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخ ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سل غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړي ته ټول ښه ژوند ولرې دا ته باید ځان ته وخت ورکې چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. اوریدونکو خو تاسو هم داسې ځوانان دیدلی وی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي پرته له دې چې خواري وګالي په ځانکار وکړي لغو کسانو سره ځان پرته لکوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی زیار وستلی سختي زغملی بل اخر تر یو ځای رسیدلې دي و وشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخې وټاکو چې هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو په دې صورت کې ناسم کارونو ته مخه کوو
زه به خپل مثال در دوم مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم زه په شکر دې به منځ قناعت کوم زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزره ځان پرتل کې څوک به بزنس لري څوک سوپر سٹور لري هغه سره ځان پرتل کې ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم دا کم فاميلي ژوند چې لرم نو دا خو دې باندې دې وخت پتیری دو سره نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزره ځان پرتل نه کې هغه څه چلري په ماغه باندې قناعت وکي او دې وخت پتیری دو سره کې چیرته وسړی قناعت وکي نو دې وخت پتیری دو سره کې دې شي خپل هدف ته په صحیح لار روان هدف تر لاسه کې کم چا سره زه غواړم ان پرتلکه هغه زیته درسیدو دی پر زبای یعنی غلط لار باندې انتخاب کما باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف تر لاسه کما نو منفی هغه زه په خاصه به د افغان پرزوانانو باندې پاره ټولنه کې ما چلی دلی دي خپل تجربې نه چې ما لیدلی دي نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعې کې ناس تاسو د غلط خلکو سره شي غلط لار انتخاب کی یعنی ځان پرتلکه ضرور تر څو برغه هدف تر لاسه
لیکوال حکمت الله وای چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونه ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدوي نن زمانه یا د یوې سمې پیړې د ځوانانو توقع او لوړه شوې ده د سیالي شریکي او د ارڅ ډېر میا نه وو یا به کم وو که د ټکنالوژي له لحاظ نه وو که سیالي شریکي وو که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغیرات راغلي دي او د ماغه د ځوانانو دې تل کړی دي چې توقع زیات اسي نو کله چې توقع لوړه شي ادم قناعت رمای زکیگی اما غدا سی ستونز سر مخامخ کیگی زکر زینی که کسان یا مشروع لاری نخبل توقعات پورا کولی سی کم ارمانون کم هیلی کم امیدون سی دی آقو تزان را سولی سی ولی بدبختانه مگو تا شایدانی هستو سی تیرو کلو که پا افغانستان که دیو آیفون دپار زینو میوی تنکی زوانان خبل گرده خط سکری منفی الخونه هم دادی او مثبت بیدادی سی یا کس لحس نه یا سز جوری یا زن نسیوی لولو پولو تا بسنه یو کس تا زحمت باسی تحصیل کوي کار کوي بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي یو یو تجار جوړوي دا هغه مثبت اړخ ده ولی بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډیر کم کسانه هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي او آتا معتادي او بدبختي او سل نوا مرضو باندې اخته کیږي
بله ملګری څومره مرسته کولای شي چې هغه ځوانانو ته د قناعت ورکړي چې په مثبت کارول کې څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ کې ده مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګری ته یا دوست ته قناعت ورکړي کوم څه ته دا سم نه ده
مثبت ملګری درلودل د خپل یو سرمایه ده یو 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 ډیر ښه کار ده ملګری وي چې یو چا ته انګیزه ورکړي کدا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری وي خو ډېر ښه نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پیړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي ډېر زر دوی شتمن شي ډېر زر مالداره شي مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی فلانی د تا همصنفی دی تا هغه وګوره چیرې ورسېده څومره شته لري او ته بیرته پاتې دا څومره د پروحیه باندې بد تاثیر کوي بد اثر کوي
بد اثر خو بیخي زیات ده دغه یو څوک چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې یو رقم چاپیریال کې او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري خو بیا صحیح ده چې پرتله شي موږ تاسو دغه پرتله کېدل هم نادلانه دي دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یا څوک چې وته پاتې شوی دي خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک ده خور سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري او که ته هغه را تشویق کوې چې ولا فلانه هلته ورسېده او ته وروسته پاتې ده نادلانه ده او هماغه داسې ده منفیت طبیعي او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی وي او هغه زحمتکش وي تحصیل یې کړی تعلیم یې کړی وي او ځان یې یو چېرته رسولی وي او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې وي بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته وایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټې ځان چېرته ورسوه ځان یې د تعلیم او تحصیل چښتن که ځان یې د اقتصاد چښتن که ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که او دا تشویق کړي دا رقم لازم ده او عادلانه ده او کته مثلا یو برعکس خبره سی بیا دا منفی لاره ته بیزه کاغه دا نه کی چې سید از څوک ما څوک دا لاند فکر وکي چې زم باید جای ته ځان ورسوم چې هغه قرار وکړي لري نو دا بیا خنه ده او ما غدا چې ځوانان دی بل لاره ته هڅوي او بل اخر په لوی لاس موږ تاسو کورنۍ مشران دوی هغه کاندید غورځو
او یو شمیر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي مثلا په تحصیل کې نه کوي د کور په جوړولو کې نه کوي یوازې د ته پام می چې ځان ته بهترین لباس واخلي ولکه څنګه تاسو مخکې وایئ قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري یوازې او یوازې د ځان په غم کې د حال دا چې په کورنۍ کې نورم د تامل لري دای ځوان د انرژي لري مګر دا یواز په خپل فکر کې دا د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي
نامناسب خو بالکل دا ولی ډېر ښه کارم نه ده دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کې او بل اخره د یو عاید چښتن کې او د عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورته نو باسی په کور او د ملګرو د مصارف د سیالیو شریکي کې موبایل اخلي کې موټر اخلي کې څه اخلي په دې کې کچېر دوی سیالي شریکي وکي چې اول ځان د یو څه چښتن کې او د هغه لګه کې د هغه مفاد نه د هغه فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي خدا او کدا تا دوه نه پیسې پیدا کړي نه چې خپل ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي دا مناسبه لار نه
بله په اخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام کورنۍ او ته چې د ځوانانو مخ کې وخت نا وخت د خبرې کوي چې تبیر ته پاتې لامزول دي او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي تاسو پیغام څه وي
د ما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هیڅ کله ځوان مسر زنش کوي چې والا فلانای چیرته ورسېده فلانای د ترز دی فلانای د خلای دی فلانای کلیوال چیرته ورسېده ما هیڅ کله ما ورته بلکې دا ورته چې ات ځان ور سوا ځان پاسیلات پر سوا یا شخصي کاروبار ورته جوړ کړی یا مسلک کې ور سوای مثلا د مکتب او د فنزي او د پنتون تر څنګه یا مسلک ورزه کوي ولخه تجارت ورته جوړ کړي په دغ باندې ور سوای او هیڅ کله خپل ماشومان خپل ځوانان په دې ما حسابي چې تاسو فلانه چې ته ورسېده ته چیرته نه رسېدلې بلکې دې په ځای باندې مثبت انګیزه ور کوي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
افغان ژورنالیست شمران یزید ځوانانو یو لبل سره پارتل کول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشوم توپ ته ورګرځي لاغلی شمل سره مې مرکه کړې په ګاډي سره و
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پرتل کوو کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لرې مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو کله چې موږ ښوونځی شروع کوو هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره له نورو ځوانانو سره وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي ډیر خفګان ده نو ځکه کیدای شي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر ده چې د هغه ژوند څنګه ده د هغه کیسه څنګه ده هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و او موږ په کومو ستونزو کې یو په کومو شرایطو کې زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده زما درس په کومه سطحه کې ده د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو همدا خفګانونه هم رامنځته کوي همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي
بله تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاستونو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي کله له مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره دا څومره غلط کار دی
بالکل همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو بعض کسان چې پراخه مطالعه ولري هغه سناسل دغه حالت راوځي، خو بعض کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ور باندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې لاغې نزوريږي او بل اخر لستوند سره لاس او گریوان. ځکه هر څه یو د مینې کې زمنګ په ژوند کې کغواړي پرمختګ وکړي، کغواړي یو ځای ته ورسیږي، کغواړي خزه کې درس وایي، کغواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلی نه کېږي، دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف یا خپل موخو ته ورسیږي. خو دا چې تا جلا کوي، دا چې ته نور ګوري، دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کېږي. هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، یا تعادل یې نشي ساتلی، دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی او فلانی کس چې دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه البته منفي رقابت، منفي سیالۍ چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفي رقابت لري، خپله غواړي پرته له چې کورنۍ څورته وي، خپله غواړي د باید فلاني ته ورسېږم، دا څومره بد اثر لري؟
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي، څو نسل سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې، مطلب یو ډېره غټه کورنۍ. ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټو کورنۍ مسؤلیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي، ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز ارامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر ډېر منفي اغیزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نه شي کوی. اکثر وخت په خلک په کار کې دومره بوختي چې هغوی د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولی، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ، زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغیزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوي او نه کې د نورو ټولو مسایلو ته پام نه کوي، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په دا داسې ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه، یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېره نورمال ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې د ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولی شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تا سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه، خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړي. ځان چې د وخت ورکړي، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسېږي، کله چې ونه رسېږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم رقم دی، ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي؟
طبیعي ده. هو دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخ کې یو، کله چې په ټولنه کې اوسو، دا هغه اوخ دی چې بعض انسانان له ماشومتوب ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دی ولري چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیل ده، د هغه د ژوند کیسه بیل ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوي، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراؤنډ انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابیږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګانو اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخې ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانی که په دې باندې خبر راته وکړي چې اتمان تاسو سره دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډیر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت ور باندې کړی، خوشاله د خپل ژوند مخ کې بیایي. د دې دوستانو په اړه درته وایي څومره پر مخ روان دي.
فرشته جانې، موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید وایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو غواړو یو هم نه لرو، ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړې، زحمت ویستلی، ټول داسې کورنۍ نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کومې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې وایم چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ځایونو ته ورسیږي. زما د پخوانیو همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري. پایلې کړه، ډېر خوشحاله ده، ډېر راحته ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړي، اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي، او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی سو له دې ځایه شروع کړي، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. دا دوازې او هیله نه شي کېدی، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې که هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوالې ژبې زده کړي، ټیکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تا له نړۍ سره وصلی، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغه سې ځان ښیي لکه څه چې لري، او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نه ورباندې شرمېږي، څه چې ده هماغه سې راځي، هماغه سې کښېني، هماغه سې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي. دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی شي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایي چې زه دغسې یو شی یم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده، دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي، او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو تماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وسه رسېږي، یعنې موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار دی چې موږ د نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې که وی که، او دا ښه نه دي مه کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ما سې خلکو ته ځان وښي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحت وي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي، او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی تا ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول سوې، بیا ته ضرورت نه لري چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خپل بستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکبه په دې باندې سره راټوله کو چې په آخر کې پیغام وغو کورنۍ او تاسو دوی ځوانان دې ته مجبور کړي چې هغه خپل ژوند باندې قناعت ونه کړي او بل ملګری ته بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي او خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې تاسو پیغام وړو چې ویلرو.
او ډیره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او پرختیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې، چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه، د هغه سره سلوک، رفتار، هغه سب بیا په ځواني کې مونږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه، ځکه چې مونږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي، خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسیږي، طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییراتو بدلونونو سره مخ کې، هغه په سړه سینه ومني، خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه، ژوند دیوس.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اوري. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جنیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت کې چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته، د بیولوژیکي معلومات د ډېر څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو، یا ورتوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل د هغه تر مخه نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لیږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل و. د ایر ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و، د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. د هیڅ کله ژوندی وو چې د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یا بلل، مګر کله چې د مړ سو شل کال وروسته نور په هان رااله، د دې نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د سخه وروسته نور ځوان په هان رااله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین را باندې استکړل. دا ګریګور مندل وو چې د جنیټیک د پلار نوم هم کول سوی دی. وراثت او صفاتونه، جین څه ته وایي؟ صفاتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جینونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جین دی، چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله او د جوړه جینونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، ده دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسو په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دې حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر درویش جوړی دي، یا شپږ څلوېښت عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو، دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بله برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت دی. ډي ان اې ډېر سره پیچل شوی ده، وروسته دا کروموزوم را مابینځته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې ده، هغه دوه ویش جوړه جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري، چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي. او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري، چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاتي کچیری یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري؟ هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر کچیری وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده، چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي، او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي، فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې فوتو د رڼا او نور، او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب، فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي، چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي، هم کولی شي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي، او هم کولی شي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندې چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل سوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د سیاحي ترکیب اړوند عوامل دي. ایرلندي عوامل د سیاحي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیش دی رڼا ده. رڼا او نور د سیاحي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د سیاحي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چې کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډیره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډیره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه، که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنی موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د سیاحي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د سیاحي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري سیاحي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو چې کیږي فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنۍ ذره ده، په کې چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګ جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګ خپره کړي. هڅول شوی یا هم فعاله سوی کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کیږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوی وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایدرېت د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایدرېت جوړېږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کیږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د ذهني ترکیب عملیه سرته رسوي، یعنی کیدای شي چې هوا ډیره یا تودوخه ډیره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنی هوا ډیره یخه وي او یا هم تودوخه ډیره زیاته وي چې نبات د ذهني ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د صفر څخه تر لس درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې ځای ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر لس سانتي ګرید درجو پورې ده چې ځای ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات ځای ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډیر زیات اهمیت لري. د سمه کې پرمخ د ژوندۍ موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې د ټول ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځته نه راځي یا دغه څه منځته نه راځي، نباتات نه شي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري ژوندي موجودات تنفس نشي کولی یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي باس وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راو پیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر باس رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختۍ سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختۍ کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نه سوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1903 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړه علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفسیر سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو، نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلود او نه هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند د لاس ورکی، هغه وخت به خلک د جنیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1903 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جنیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جنیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جنیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپل تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی وو. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې په همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهمه مسله دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنگ ته پام کاوه، خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده، د هغه د دانو انکشاف، د دې ترڅنګ د هغه بڼه، شکل، د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنگ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریمه اصل دا و چې مندل د کراس تجربې چې به هغه په تصادفي ډول نه و، یعنی کوم تجربې چې د سر ته رسولي هغه یو تصادف نه و، بلکه هغه په خپل تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلود. تر هغه چې د څو ځلې یو تجربه سرته رسول، یو تجربه څو ځلې تکرارول تر څو هغه کومه غلطي چې هغه اصلاح شي او نور هم د غلطي مخنیوي وکولای شي. څلورمه مسله دا و چې په پای کې هغه د خپل نتیجو یا هم د خپل تجربه په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوي. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي، په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې، د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه، یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپل چشته ویل کیږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اول فرضیه دا وه چې ژوندۍ موجودات د هر صفت دپاره دوه الیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل الیل د مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا وه چې د هر صفت لپاره وایي کیدای سي چې یو شان او یا هم متفاوت الیلونه شتون ولري. هر صفت کیدای سي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل الیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. درېیم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه الیلونه د القا د عملیې په واسطه سره یوځای کیږي، کله چې د القا عملیه صورت ونیسي او دوه الیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو الیل خپل صفت ښکاره کړي، یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل الیل کیدای سي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نه سي. موندل هغه لیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه لیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا و چې دغه دوه لیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه لیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو لیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. رزد موندل لومړی قانون ته چې د موندل لومړی قانون چی شو وای، دا موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکتورونو په واسطه کنټرولېږي. چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونیټ کریکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکتورونو کې یو فکتور د جین، یعنی د خپل یو فکتور جین چې دی هغه د بل فکتور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و، یعنی د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکتورونو کې یو فکتور د بل فکتور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکتور د بل فکتور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د موندل درېیم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې، کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکتورونه یو له بل څخه جلا کیږي. او هر ګمیت له دوو فکتورونو څخه یوازې یو فکتور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شوه، په دغه وخت کې فکتورونه یو له بل څخه جلا کیږي. هر ګمیت لپاره یوازې یو فکتور، یا هر ګمیت یوازې یو فکتور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان دے وطن
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان